خدمات 24 ساعته صد امریکا را.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه. لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ او استازیتوب طالبانو ته ورنکړل شو. د طالبانو حکومت ویلي چې دا پریکړه په اصولو بنا نه ده. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کمیټې تیر ورځ پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي داسې نه بریشي چې ملګری ملتونه دی طالبانو ته اجازه ورکړي چې په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت ویلي چې په خوانی استازولۍ به په دغه سازمان کې خپل کار ته دوام ورکوي. د افغانستان د مخکنی حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د ملګری ملتونو د پریکړه ستایلي او له کبله ټولو ته مبارکي ورکړي ده. نوموړي په خپل ټویټر کې دا یو معقوله او پر ځای پریکړه بللي. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونو کمیټه چې د امریکا متحده ایالات، روسیا او چین غړي دي، د ملګرو ملتونو د سازمان د یو سل درنوي دایمي غړو د سازولیو د اعتبار لیکونو په اړه فکر وکړه. د طالبانو ډلې تیرونی له روسیا غوښتي وو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ په ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د روسیې د بارنو چارو وزیر د امریکا د بارنو چارو له وزیر غوښتي چې د هیواد د پولو اوږدمهاله امنیتي ضمانت دی وسی او د ناتو سازمان دی د ختیځ پر لور پراخېدل بند کړي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ته وویل چې ماسکو اوږدمهاله امنیتي ضمانت ته اړتیا لري چې د ختیځ په لور د ناتو تړون د پراخېدو مخنیوي وکړي. لاروف او بلینکن په کوپنهاګن کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په غونډه کې سره ولیدل. د شاغلی بلینکن سره په دواړو خيزو خبرو کې شاغلی لاروف د امریکا د ډیپلوماسي لوړ پوړی مقام ته وویل چې ماسکو یو قانوني لیکل شوی ژمنه غواړي چې اوکرين د ناتو په تړون کې شامل نسی او دغه تړون د ختیځ په لور پراخېدل ودروي. په دې ترڅ کې د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د اوکرين پر وړاندې د روسیې حکومت به جدي پایلې ولري. انټونی بلینکن روسیې ته خبرداري ورکړې چې د اوکرين پر وړاندې هر ډول زور زیاتۍ به جدي عواقب ولري. هغه پروند په پنځشنبه پر ورځ د شاغلي لاروف سره د کتنې ورسته لماسکو څخه وغوښتل چې د اوکرين د کړکېش د حل کولو لپاره له ډیپلوماسي څخه کار واخلي. د ټویټر ټولنیز شبکه وایي چې په شپږو هیوادونو کې چې روسیا او چین هم پکې شامل دي تقریبا 3500 داسې حسابونه تړلې دي چې د حکومتونو په پلوي تبلیغات یا پروپاګاندا کاوه. ټویټر په یو اعلامیه کې چې پرون د پنځشنبه پر ورځ خبر شوی ویلي چې ډېرې تړل شوی هغه حسابونه چې د چین په سینګیان کې د ایغوریانو سره د چین د کمیونست ګوند د رویې په حق له مبالغه پکې کېده. ټویټر تقریبا 2300 حسابونه تړلې دي چې د چین د ایغوریانو په برخه کې د چین پلوي کوله او د یوې کلتوري شرکت 112 حسابونه هم تړلې دي چې د سینګیانګ د سیمې حکومت سره تړاو لري. په چین دا تور دي چې د سینګیانګ په سیمه کې د ایغور مسلمانانو د بشري حقوقونو جدي سرغړونه کوي. کاربوهان اټکل کوي چې په دې سیمه کې د 1 میلیون څخه ډیر کسان په کمپونو کې بنديان دي. د ټویټر نوړاندی فیسبوک شرکت هم ویلی وو چې څه باندې 1500 داسې حسابونه تړل دي چې د کووېډ 19 بيماري پاکله د چین د نفوس پاکله تبلیغات کول. نور تړل شوی حسابونه د افریقا په لوی وچه کې دي. ټویټر په یوګانډا کې 1433 حسابونه چې د هیواد د جمهور رئیس په ملاتړ لیکنې کولې بند کړی دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران ترمزه کې لاندې د فردو په تاسیساتو کې په نوو سنټریفیژونو کې د یورانیم غني کول پیل کړی دي. د فردو پاتومي تاسیساتو کې د شل سلنه یورانیمو د غنی کېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې لتیرې دوشنبه راځي د اوتریش په پلازمینه ویانا کې لنړۍ سره د ایران د 2015 کال د اټومي قرارداد د یا کولو په اړه خبري پیل شوې دي. د غنوي پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د هيا لپاره په لسو خبرو کې نیوې اندیشنې راپورته کړي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون په یو راپور کې ویل چې ایران په فردو تاسیساتو کې په نوو پرمختللو سنټریفیژونو کې تر شل سلنه پوری د خالص یورانیم غنی کول پیل کړی دي. د ادارې ویل دي چې سارونګه د نومبر په 13 مله دغه تاسیساتو کتنه وکړه او راپور ورکړ چې په دې په معنی د یورانیم غنی کول پکې پیل شوی دي. ایران هم تایید کړی چې په دې تاسیساتو کې تر شل فیصد پوری د یورانیم غنی کېدل پیل شوی. بلې خو د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینر د پنځشنبه پورز په ویانا کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي خبرو سمدستي د بندولو غوښتنه کړې ده او د ایران اسلامي جمهوریت په اټومي ډارنې باندې تورن کړی دی. ښاغلی بینر د امریکا د بارنو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران پر ضد د کوچلي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. بینر د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقه چې اوس په ویانا کې د بیا راژوندی کولو لپاره خبرې روانې دي لاوله سره سخت مخالفت کړی. د راپورونو لکرانه د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ښاغلی بینټ ته د دوشنبه د ورځې راځي په ویانا کې د پیلسو خبرو پاړه تازه معلومات ورکړل. د اسرائیل ستر اعظم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان د هغه راپور په اړه اندېښنه وشوه چې پکښې د ایران په فردو تاسیساتو کې په نوم پرمختللو سنټریفیژونو کې تر شل سلنه پورې د خالصو یورانیم غني کول پیل شوی دی. او ملګرو ملتونو د پنځشنبه پر ورځ د راتلونکي میلادي کال لپاره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د 1.3 میلیون وګړو سره د مهمو مرستو په هدف 1.3 میلیارد ډالر غوښتي دي. د دغو هیوادونو وګړي چې افغانستان په سر کې دي د جګړو او بې وزلۍ له امله د جدي مشکلاتو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو یوازې د افغانستان لپاره چې اوس طالبان پرې واکمن دي د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. ویلي دي په افغانستان کې اړتیاوې خورا زیاتې دي. ملګرو ملتونو په خپل کرنی درخواست کې ویلي دي چې کاته د نړۍ په 3.5 بادونه کې د 5.5 میلیونو کسانو ژوند له جدي مشکل سره مخ کړی دي. ملګرو ملتونو مرسته کوونکو هیوادونو ته په یو راپور کې ویلي دي چې له دوامدار او عاجل اقدام پرته کېدای سي 2022 کال له ناورینو ډک وي. په راپور کې ویل شوي دي چې افغانستان، سوریه، یمن، ایتوپیا او سودان هغه 5 هیوادونه دي چې ډېری بودیجې ته ضرورت لري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو اسلامي امارات د افغانستان د چوکۍ په اړه د ملګرو ملتونو د چهارشنبه د ورځې پریکړه غندلې ده او هغه یو غیر منصفانه پریکړه بللې. خود طالبانو په لاس د پرزیدلی حکومت د جمهور رئیس په خوانی مرستیال امر الله صالح د ملګرو ملتونو پریکړه ستایلې ده. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو کمیټې د چهارشنبه د ورځې ناوخته پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د طالبانو اسلامي امارت په دې ټولنه کې د افغانستان څوکۍ نه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر چې د دې نه کسیزې کمیټې مشي کوله خبرېران ته ویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان ته به د اوس لپاره اجازه ورنکړ شي چې په دې ټولنه کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي. د دې پریکړې له امله به په ملګرو ملتونو کې د پخواني رژیم استازی غلام محمد اسحاقزی د اوس لپاره په دغه ټولنه کې د افغانستان څوکۍ باندې خپل کارته دوام ورکړي. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه غندلې ده. د بهرنی چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي د خپل ټویټر په پاڼه دا پریکړه یو غیر منصفانه پریکړه بللې ده. ښاغلی بلخي ویلي دا پریکړه په اصولو او حساب بنا نه ده، ځکه چې د افغان ولس څخه مشروع حق اخیستی دی. بلخي هیله ښودلی چې په نږدې راتلونکي کې به په ملګرو ملتونو کې دا حق د افغانستان د حکومت استازي ته وسپارل شي تر څو لا په مؤثر او ښه ډول د افغانستان د ولس ستونزې حل کړی شي او نړیوالو سره بتامل ولري. خود افغانستان پخوانی حکومت د جمهور رئیس پخوانی لومړی مرستیال امر الله صالح د ملګرو ملتونو تیر ورځې پریکړه ستایلې ده. امر الله صالح د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ څوکۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت قانوني اساسو سره پاتې کیږي. موږ د اعتبار ورکولو ځانګړي کمیټې دا پریکړه ستایو، هرکلی کوو او دا د افغانستان د ډیرو زخمونو ټکورولو په لور یو ګام ګڼو. د ملګرو ملتونو اعتبار ورکولې په ځانګړي کمیټه کې د امریکا، روسیې، چین، سویډن، بهاماس، بوتان، چیلي، نامیبیا او د سیریلون هیوادونو استازي شامل وو. د افغانستان د چارو کارپوهان د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه جلا جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی دا یو خطرناکه پریکړه ګڼي.
خطرناکه په دې معنی چې بلل متحد داسې نشي کولای چې په هر هفته هر ورځې جلسه وکړي، په کال کې او په شپږ میاشتو کې فوق العاده جلسه کوي. یعنی د طالبانو پیژندل تقریبا یو کال به نور هم دربر ونیسي چې بیرته ملل متحد جلسه وکړي، فیصله وکړي. اوس بیا نو هغه مملکتونه چې نه غوښتل چې طالبان رسمیت به پیژندل شي هغه ته یو بهانه پیدا شوی. اوس فیصله ملل متحد ده، ملل متحد تاسو ته کرسي نه دی ورکړی، موږ هم نشو کولای چې تاسو رسمیت به پیژنو. فکر کوم چې وضعیت به نور بوراری کیږي
د سیاسي چارو بل کارپو کازیم او حسن حکروی طالبان او اسلامي امارات په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د ترلاسه کول لپاره ټول لازم شرایط پوره کړی دي. خاغلی حکروی نړیوال ټولنه د رسمیت پیژندلو مسله پر طالبان او اسلامي امارات باندې د فشار د وسیلې په توګه کوي.
خو اوس هم په افغانستان کې ګډ ستونزې شته. د خود د کار او د خود د حقوقو موضوع د یو پراخ بنسټه حکومت د انحصاري حکومت د راوتو موضوع د هم د افغانانو د پر او هم د نړۍ د پر مهمه ده او نړی سره همدغه د طالبانو او دغه حقوقو ته د دوی د راګرځېدو دپاره همدغه یو اپشن پاتې ده چې د په رسمیت پېژندو اپشن ده. نو که دوی دغه اپشن هم د لاسه ورکړي او حکومت په رسمیت وپېژني نو بیا دغه ابزار یا دغه وسیله هم کاروي نه شي. نو ځکه په دې اړه باندې ډېر محتاط دي.
ښاغلی اکیروی نړیوال ټولنه په دې اندېښنه لري چې که چېرې طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپېژني نو دا ضمانت نشته چې د رسمیت پېژندلو وروسته دې طالبان ښځو ته د هغوی د کار او تعلیم په ګډون حقونه ورکړي. په داسې حال کې چې د رسمیت پېژندلو وړاندې هم تر اوسه دا کار نه دی کړی.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو، ملګری ملتونه وایي چې سږ کال په ژمي کې به څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته سي. چارواکي وایي که په دې برخه کې اړین ګامونه پورته نسي نو شایي 1 میلیون ماشومان مړ سي. د هرات په ولایت کې د بیپولو ډاکټرانو د روغتون بسترونه زیات سوي او دلته هر اونۍ شپېته نوي ناروغان بستر کیږي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
کله چې د شپږو اونیو ماشوم زبیر په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ماشومانو لپاره یو کلینیک ته ورسید، ډاکټرانو یې د حالت په کتو په پیل کې وویل چې هغه یوازې 100 ساعته ژوندی پاتې کېدی شي او ژوندی پاتې کېدو د پاره دردمن مور دا ویره لري چې خپل ماشوم له لاس نه ورنه کړي. د افغانستان په لویدیز کې د بی پولی ډاکټرانو اداره هڅه کوي چې په ټولنه کې د اړو کسانو سره د عام روغتیا چارو کې مرسته وکړي او روغتیايي سیستم په خپو ودروي چې د بسپنا ورکوونکو د مرستو د بندېدو له امله لوی خنډونه رامخته شوي دي. د اگست په میاشت کې د طالبان لخوا د کابل د نیولو راسي دغه مرستندوی مرکز د ناروغانو د ساتنې او ورسره د مرستې ظرفیت له 50 سلویخ څخه 50 اویا بسترونو ته لوړ کړی او هر اونۍ شاوخوا د شپېتو 90 ناروغانو درملنه کوي. د زبیر مور شبانه کریمی د هغه سره د مرستې لپاره 150 کیلومتره لاره وهلې چې ځان کلینیک ته ورسوي. کوچنی هلک په چټکۍ سره معاینه شو او د لسکونو نور ماشومانو سره تر جدي پاملرنې لاندې ونیولې شو. زبیر لا هم ژوندی دی مګر د ایم ایس ایف کلینیک مشر نرسا گایا گلیٹا وای د هغه حالت اوس هم ستونزمن دی. هغه سرګند کړه چې د خوارځواکۍ له امله سخت ضعیف شوی او اوس د سږو انفیکشن سره مبارزه کوي. هغه زیاته کړه عام روغتونونه اکمالات نه لري، ډاکټرانو او نرسانو ته معاش نه ورکول کیږي. په بل کوټه کې حلیمه خپل 9 میاشتنی غبرګولي ماشومانو ته ناسته ده. د دواړو سرونه پړسیدلی دي چې د خوارځواکۍ نښه ده او د اودیمیا په نوم یادیږي او د مایاتو د راټولېدو سبب ګرځي چې په احتمالي توګه وژونکي دي. حلیمه وویل چې کله مې ولیدل چې د هغوی د مخ اندازه لویږي نو په اندېښنه کې شوم. هغې وویل ما هڅه وکړه چې دوی ته شیدې ورکړم مګر ما کافي شیدې نه درلوده. پوډری شیدې هم خلاصې شوې او د بیا رانیولو د پاره پیسې هم نه درلودې. په کلینیک کې د دوو میاشتو د پاره تر پاتې کېدو وروسته بل ماشوم پنځم میاشتنی علي عمر دی چې اوس څخه شوی دی، مګر هغه لا هم یوازې 3.1 کیلوګرامه وزن لري. په هرات کې د ایم ایس ایف د پروژې منتظم کریسټوف ګارنی اوویل مونږ زیاتې دوسیې لرو. هغه یادونه وکړه چې له سلویخ کلنې جګړې وروسته خوارزواکي په افغانستان کې یوه تل پاتې ستونزه ده چې په وروستو کلونو کې د سختې وچکالۍ له امله لا پسې زیاته شوې ده، او د اوړي راسه کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل د دوی په وړاندې اوږدمهاله بندیزونو نوې اداره د مرستو او پیسو څخه بې برخه کړي. امریکا ر طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا لس میلیارډ ډالره کنګل کړي دي. بیروزګاری لوړ شوې، د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او خلک په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه د بې ځایه شوو خلکو په کیمپونو کې کړيږي. هرات سیرما دا ډول درې کیمپونه شته چې د پرله پسې جګړو او پرله پسې اچکالۍ له امله 9000 کورنۍ پکې میشت دي. ایم ایس ایف د هغو میندو سره یوځای او له نږدې کار کوي چې په بشپړه توګه بېوزلي دي.
د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. ملګرو ملتونو په نړۍ کې د روانو وسلوالو شخړو او قدرتي آفاتو په وجه بل کال له نږدې 1.3 میلیونو بې وزلو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په خاطر بډایو هیوادونو ته د 1.3 میلیارډ ډالرو بسپنې خواست پریکړه کړې ده. له جنیف څخه به د خبریالې لیزا شلاین د رالېږلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
په جنیو کې د ملګرو ملتونو مامورانو رپورت ورکړی چې په نړیواله کچه به په مختلفو هیوادونو کې شاوخوا 2.4 میلیونه خلک په راروان 2020 میلادي کال کې په عاجله توګه بشري مرستو او د نورو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د مامورانو په وینا د بېوزلو خلکو شمیر د تیر کال په پرتله په نړیواله کچه 18% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بهرنیو مرستو د انسجام کوارډینیټر مارټن ګریفټس وایي چې په نړۍ کې د اوږدې مودې وسلوالو شخړو، سیاسي ناکراریو، د اقتصادونو د سقوط او زوال، د اقلیم د بدلون او د کورونس د پینډمیک یا وبایي ناروغۍ د خپرېدو له امله په نړۍ کې د بېوزلو خلکو شمیر زیاتېږي.
There are 45 million people at risk of famine worldwide.
45 میلیونه خلک په نړۍ کې د قحطۍ یا قاند له خطر سره مخامخ دي، او د ټول بشریت 1% خلک بې کوره شوي دي. نو ډیره زیاته د تعجب وړ خبره باندې کوو چې جنکۍ او ښځې له کړاوونو او مصیبتونو سره مخامخ کیږي، او ملکیان د جنگ په وجه په مصیبتونو او کړاوونو کې گیر شوي دي. بشری مرستې کولای شي چې د موجوده ستونزو د بدترو نواړو عواقبو په محدودولو او کمولو کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وای د مثال په ډول 2 کال په جنوبی سوډان کې 500,000 خلک له قانت نه وژغورل. همداراز د ملګرو ملتونو خیریه مؤسساتو په یمن کې 10,000,000 خلکو سره د روغتیا په برخه کې مرسته وکړله، او هم په میانمار یا برما کې په 1,000,000 خلک د وژونکو ناروغیو په مقابل کې د واکسینو د لګولو لارې وقایه کړل. د ملګرو ملتونو د بهرنیو مرستو د انسجام کوارډینیټر وای د دایمي حل لارې نه ده، او د پراختیا مرستو ځای هیڅکله نشي نیولای.
And we see in many countries, Afghanistan is just one most recent example, humanitarian assistance is not a remedy for the people of Afghanistan. It isn't a way to stabilize societies.
او موږ دا حالت نړۍ په ډیرو هیوادونو کې وینو. له بېوزلو خلکو سره د مرستې په ارتباط افغانستان تر ټولو تازه مثال دی. د دې ډول مرستو لارې په ټولنه کې ثبات او استحکام نشي رامنځته کېدی. په ایتوپیا یا حبشه کې موجوده دردناک وضعیت یو وجه دا ده چې د سیاسي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو په سبب ټولې هغه ګټې او پرمختګونه د ځای کېدو له خطر سره مخامخ شوي دي چې د تیرو څلوېښتو کلونو په موده کې شوي وو. گریفیتس وای چې د ایتوپیا خراب وضعیت د عاجلو بشري ضرورتو په حساب وګړوونکي پدیده ده. برابر 9 میلیونه خلک د هغه هیواد په شمال کې واقع د امهارا، افار او تیګرای په ناکرارو ایالتونو کې په جدي ډول د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. چې د دې جملې نه د تیګرای په ایالت کې 5 میلیونه له سختې لوګي سره مخامخ شوي دي او 400,000 نور خلک د قانت یا قحطۍ حتی د ورنږدې کېدو په حال کې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واوري.
په داسې حال کې چې د کرونا د وبا نوې بڼه چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې ولیدل شوه د نړۍ نورو هیوادونو ته هم خبره شوه. اوس یو شمېر هیوادونه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د امریکا جغ خبریالی لیزا شلاین د جنیم نفتی باب دا راپورت شالی جلی دی چه خلاصه به زه خلیل خان تاستو برندی کم. دا روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چه پا جنوبی افریقا کی چه دا لومړی ځل لپاره د میکرون وایرس پکشی ولیدل سو او اوس نور هیوادونو د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د جنوبی افریقا ترڅنګ اوس د وایرس پیښې د افریقا د لوی وچې په گانا او نایجیریا کې هم ثبت شوي. ویل کېږي چې د میکرون وایرس اوس د نړۍ په شاوخوا شل هیوادونو کې خپور شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په جنوبی افریقا کې په بیساري توګه 45% کې د کرونا د وبا پیښ په داسې حال کې لري سوي چې په دې هیواد کې د کرونا د نوي بڼه هم پیدا سوي. د جنوبی افریقا د لوی وچ لپاره د WHO سیمایز مشر سلام ګوئی وای په جنوبی افریقا او بوتسوانا کې په چټکه توګه د میکرون د سبکېدو او نړۍ ته د خبر ورکولو لپاره یو شمېر هیوادونه وکړای سو چې په غیزمنه توګه ورته ځواب وای او د خبرېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. شغلی ګوی وویل چې د نړۍ هیوادونه باید د دې فرصت نه ګټه واخلي او د دې وایرس د ثبت او خپرېدو د مخنیوي لپاره هر څومره چې ژر کیږي اقدامات وکړي. هغه وایي
At WHO, we are urging countries to increase genomic sequencing, ensure that laboratories have sufficient equipment and staff to accelerate analysis.
موږ د روغتیا په نړیوال سازمان کې د نړۍ د هیوادونو څخه غواړو چې جیومیټیکي تسلسل دی برابر کړي او دا د یقیني کړي چې په لابراتوارونو کې په چټکه توګه د ارزیابۍ لپاره وسایل او کارکونکي موجود وي او دا چې د داخله دو پر وخت معاینات په چټکۍ سره وسی ترڅو لوي خو کزي په ټاکلي وخت ثبت شي او بل دا چې په روغتیاي مرکزونو کې مناسب درمنه نموسي. د روغتیا نړیوال سازمان دا چارواکي وای چې د نړۍ د هیوادونو سره د کرونا د نوي بڼې په څارنې پیدا کونی د خبرېدو په مخنیوي او درمنني کې همکاري کوي. د کرونا وایرس دغه بڼه په دې ورسي ونیو کې په جنوبی افریقا کې ومندل شو چې دا مهال په بیساره چټکتیا سره د خبرېدو په حال کې ده. د برتانیې او جرمني په ګډون څو نور هیوادونو کې هم د کرونا وایرس دغه نوي ډول پیښې لیدل شوې دي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د نړیوالو ځنګلونو ساتل د نړیوال هغه کوشش لپاره مهم ده چې د اقلیم اغیز کموي. هر کال ځنګلونه 15% نړیوال زهرجن غاز کاربن ډای اکساید جذبوي او ذخیره کوي. جمهور رئیس جو بایدن د ځنګلونو او د ځمکې د استعمال د پیښې په باره کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کانفرانس کې ویلي چې موږ ټول په ګډه کار وکړو چې دغه قیمتي منابع وژغورو. ځنګلونه د دې ظرفیت لري چې د ځبان د لدرونه یوه برخه په نړیواله سطح کاربن کموي. د خپل ځنګلونو او د نورو مهمو ایکوسیستمونو ساتل د خپل اقلیم هدفونو هم دغه راز ډیر نورو مهمو لړتوبونو ته رسیدو ایوا ضروری برخه ده چې موږ په ګډه د سکولو د پاک اوبو د ځمکې په باره کې د ژوند د بیلابیلو برخو ډاډ ورکول د کلیوالو او د بومي ټولنو ملاتړ کول او د ناروغیو د خپرېدو خطر کمو. ځکه نو دا د منولو وړ ده چې د اقلیم د بدلون په کانفرانس کې به لومړی مهمه موافقه لاسلیک شي چې د نړیوالو ځنګلونو د ساتلو سره اړه لري. د امریکا، برازیل، کاناډا، د ولسی چین جمهوریت، د کانګو، د ډیموکراتیک جمهوریت، انډونیزیا، روسیې او برتانیا په شمول د نړۍ تقریبا سلو مشرانو ژمنه وکړه چې د 2030 کال پورې د ځنګلونو د لمنځه وړل پای ته رسوي او برعکس کوي. دغه لاسلیک کوونکي د نړۍ 50% ځنګلونه لري. بس پنا ورکوونکو د ځنګل د ژغورنې د کوشن لپاره په خصوصي او ملي بودیجو کې تقریبا د 900 میلیارد ډالر ژمنه وکړه. اته وشتو هیوادونو ژمنه وکړه د دې ډاډ ورکوي چې د کجورو، د تیلو، کوکا او ممپلیو په شان شیانو په نړیواله سطحه واردات د ځنګلونو د لمنځه په وړلو کې ونډه ناخلي. پهن وخت کې جمهور رئیس جو بایدن د حکومت نوې بشپړ پلان څرګند کړ چې په ټوله نړۍ کې ځنګلونه او نور مهم ایکوسیستمونه وروغوي. جمهور رئیس بایدن وویل امریکا به د نړۍ سره مرسته وکړي چې د طبیعي ځنګلونو د لمنځه وړلو په بندولو کې زموږ ګډ هدف سرته ورسوي. برسیره په دې لږ تر لږه 200 میلیونه هکټاره ځنګلونه او نور ایکوسیستمونه د 2030 کال پورې ورغول شي. موږ به د دې لپاره کار وکړو چې د دې ډاډ ورکړو چې مارکیټونه د طبیعي کاربن ډوبېدل د رښتینی اقتصاد د ارزښت ومني او حکومتونه د زموږو څښتنان او شرطړونکي هڅوي چې د ځنګلونو ساتلو ته لومړیتوب ورکړي. موږ به د دې لپاره کار وکړو چې د خصوصي سکتور د پانګې اچونې بهیر او د ساتلو هدفونه په لیکه برابر کړو. په دې کې د ځنګلونو د لمنځه وړلو کمول، د تدارکاتو د دوامدار سلسلو پیدا کول او د ډیر دوامدار تجارتي مال د منبع تعقیبول شامل دي. جمهور رئیس بایدن وویل د ځنګلونو او د نورو ایکوسیستمونو ساتل زموږ د لوړې ارزو د هدفونو په غم خوړلو کې مهم رول باید ولوبوي. موږ ټولې د زهرجن ګاز د صفر د ستراتیژۍ د یوې برخې په حیث لرو. زه په دې باور یم چې موږ به دغه کار وکړو. موږ ټولو ته په کار ده چې اراده وکړو. موږ پوهیږو چې څه شی صحیح دی او موږ پوهیږو زموږ د ظرفیت د اغېز څه لاندې دی. درنو اورېدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.